ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید باور نه کی هلی او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره را سره بشیر ګواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز ملګری دي. خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې سیلابونو او بارانونو له امله د ځاني او مالی زیانونو راپورونه د دې خپرونې د سر موجوده. یو شمیر نور سیمه ییز او کورنی موضوعات مو درله هم راوړي، خو اول خبرونه د بشیر ګواخ.
لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجې لږ تر لږه اته څلوېښت کسان وژل شوي دي. د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خیبر ایجنسی ته ورغلې وه، خو هلته د سیاسي ګوندونو د مظاهرې سره مخ شوه او د افغان ولسمشر مرستیال وایي چې حکومت ژمن دی چې دا کال به د ولسي جرګې انتخابات کوي. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو تر اوسه لږ تر لږه اته څلوېښت کسان وژلي دي او تر شپېتو ډېر یې زخمیان کړي دي. د بلدیاتو او د صوبې سینیر وزیر عنایت الله نن مشال ریډیو ته وویل چې باران ځپلو سره به مرسته کوي.
وای حکومت خو یو چې کوم ډیپټي کمشنر دی هغه اتورایز کړی دی، هغه ته فنډز لیږل دي چې هغه فوري طور روډونه کړی کی ریلیف آیټمز خلکو ته ورسوي. دین علاوه چې کوم خلک مړه شوي دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایي نه وروسته به مړي درې لکه روپۍ او سخت زخمی ته یو لاکھ روپۍ ورکړل کیږي. دغه شان چې چا د کورونه وران شوي، د کورونه وران شوو خلکو د هغې دپاره هم خپله معاوضه ده.
چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو ډیره شانګله ضلع ځپل شوې ده چې څوارلس کسان پکې وژل شوي او دیارلس نور پکې ټپیان دي. تېره میاشت بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تر یو سل اتیا څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خیبر ایجنسۍ ته ورغلې وه. د دې کمیټې د سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې کول ښودل شوې دي، خو په همدغه مهال د قبایلي سیمو سیاسي ګوند اتحاد په لوړګي کې مظاهره هم وکړله. د دې اتحاد مشر نثار مومن پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دا کمیټه یوازې د حکومت تنخواهدار ملکانو نظرونه اخلي، نو ځکه یې فیصله د منلو نه دي.
دې کومه چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دا کمیټه به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلي ولس نه تاسو کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي.
یاد دی وی چې ځینې ګوندونه او ډلې غواړي چې قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، خو ځینې نورې د اوسنی حیثیت په حق کې دي. د پاکستانی پوز د اماړي کو ادارې ISPR پرون په یو خبر پاړه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیا زب عملیاتو په وروستي پړاو کې 225 وسلوال وژل دي. پوز یې تکړه چې د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستي دي. آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی. وسلوال وړلو یې هم په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز د 2014 کال له جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. د دې عملیاتو له کبله تر لس لکو زیات خلک بېکوره شوي چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشته دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي حکومت ژمن دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په عملي کولو سره په روان کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کړي. سرور دانش دا خبرې نن ولسي جرګې ته د کورنیو چارو وزارت لوی څارنوالۍ او سترې محکمې یا سپریم کورټ د عالي شورا چوکیو ته د کاندیدانو د ورپېژندلو په مهال کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د کندهار ولایت څنګه وایي چې په تیرو 15 ورځو کې دغل د یو لس کسان په مرموز ډول وژل شوې دي. دغه کمیسیون د څېړنې او څارنې د څنګه مسول فخرالدین فایز مشال ریډیو ته نن وویل چې وژل شوي ټول ولسي وګړ دي. هغه همدار زیاته کړې چې د تیر کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم دوی سره د بشري حقوقو د سرغړونو یو سل څلور نوي پیښې ثبت شوي چې ټول قربانیان یې ملکي خلک دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په داس حال کې چې په لانجمن سیمه ناګورنو کاراباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ځواکونه په درېیم ورځ د یو بل سره په جګړه بوخت دي. آذری چارواکي وایي درې نور پوځیان وژل شوي دي. دې سره د رپورټونو تر مخه د جګړه کې د وژل شوو آذری پوځیانو شمېر 15 ته رسېدلی دی. ارمینیا ویلي چې د دوی 18 کسان په جګړه کې وژل شوي. نن د آذربایجان د دفاع وزارت ویل چې بلتون پالو په کاراباخ کې په آذری پوځیانو او د جګړې لومړي خط سره نږدې پرتو کلو د درنو وسلو بریدونه کړي دي. غربي هیوادونو روس او ایران په ټولو خواوو د جګړې د ودرولو غږ کړی دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. یونان د یورپی یونین د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بېساري کډوالو بار کم کړي، ترکی ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول پیل کړی دی. د اروپایي اتحادیې د پولي د چارو ادارې فرونټکس وویل چې دوو ترکی کښتۍ وو چې 121 کډوال پکې وو، نن د یونان د لسپس له ټاپو حرکت وکړ. دغه کډوال چې زیاتره یې پاکستانیان او بنګلادیشیان دي، د ترکیې لویدیځ د کلي سیمې ته لیږدول کېږي. د اروپایي اتحادیې او ترکیې د شوي تړون له مخې انقره د شام د خلکو په ګډون ټول هغه کډوال بیرته منی چې په غیر قانوني ډول یونان ته داخليږي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه د شام کډوال نیخ پنیغه منی. ترکی ته به پیسې له ویزې پرته د وختي سفر کولو او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر سر خبرو کې د پرمختګ امتیازات ورکول کېږي. او د شام څارونکي ډله وایي په دې هېواد کې له القاعده سره تړلې د النصره ډلې ویان او شاوخوا 40 تنه نور سخت دریځې وسلوال په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې پرون وژل شوي دي. دا اتر دی مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او د پیسو به وړاندې کی.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 155.55 روپۍ اخیستل کیږي او 155.99 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 143.80 روپۍ او 119.25 روپۍ، یو پاؤنډ 148.50 روپۍ او 149.25 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28.55 روپۍ او 23.80 روپۍ، یو سعودي ریال 20.90 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغاني 1.25 روپۍ او 1.45 روپۍ، او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ باید پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنسو بای احمد الله وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له کبله د مالی او ځاني زیانونو په اړه باندې د بلدیات وزیر عنایت الله وایي وزیر اعظم لخوا جوړې شوې د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې باندې د قبایلي ولس اعتماد ولې نشته؟
چې دې کومټې چې خو دا درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتون هم نه دی زما په رسم رواج هم نه دی خبر، نو دغه کمیټې به زما لپاره څنګه فیصله کوي؟
او د رحمان بابا په مزار د شوی مشاعره حال به هم وره.
دا کرم په درویشانو د مولا دی، صفاتونه دي بشمار د درویشانو.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. ته مشال تر څنګ اوسه. خبرونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوړی. د دې ترڅنګ ته مونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي، مونږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د طوفاني بارانونو لړۍ ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او مالی زیانونه یې هم ډېر اړولې دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت سینر صوبای او د بلدیات وزیر عنایت الله مشال لړو ته ویل چې روانو بارانونو په خیبر پختونخوا کې اته څلوېښت کسان وژلې او خو شش پیتو پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې ټول اغېزمنو سره به صوبای حکومت مالی امداد کوي او د لړکې متعلقه ضلعي افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته هدایت هم جاری کړي دي.
ریلیف آئٹمس خلکو ته ورسئ. دین علاوه چې کوم خلک مړه شوي دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایۍ نه وروسته به مړي ته 3 لکه روپۍ او سخت زخمي ته 1 لک روپۍ ورکړل کېږي. دغه شان چې چا د کورونه وران شوي د کورونه وران شوو خلکو د هغې دپاره هم خپله یو معاوضه ده. چې کومه حکومتي انفراسټرکچر ته نقصان رسېدلی هغې اسسمنټ کېږي او حکومت به په ایمرجنسي بنیادونو باندې د هغې د بحاله اقدامات او ګامونو کېږي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ډاکټر ازوت مشال لیړو ته وویل چې دغه بارانونو او سیلاونو د خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن، سوات، شانګله او کوهستان په شمول ډېر ضلعو کې مالي او ځاني زیان اړولی دی، خو له ټولو زیات پکې شانګله، کوهستان او ملکن اغېزمن شوي دي. په دغه سیمو کې د نقصاناتو او دغلته د امدادي کارونو په خله باندې دوی مشال لیړو ته وایي
ریلیف آئٹمس ضرورت وی نو تاسو مونږ ته په ټایم باندې وای د سر چکم رپورٹ د ضلع انتظامیہ شیئر کړی دی او د هاوس ڈیمیجز جی فی الحال چمنگ تک رپورٹ راغلی دی 141 دی. جی دیکھیں شانگلہ کی جی جو زیاد نقصان شوی دی، کوهستان کې هم شوی دی، فرید وار ڈسٹرکٹس کے سر او سوات او شانگلاس او کوهستان دغه درې ڈسٹرکٹ جی زمونږ ډېر بدلی هټ شوی دی. امدادی کاروائی جی شروع دی زمونږ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چې هغه زمونږ ڈی ڈی ایم یوز دی.
د موسمیاتو محکمې د خیبر پښتونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیړو ته راتلونکو شپو ورځو کې د بارانونو او د موسم په خپله باندې صدارنګ ویل
خبر دن آخو تقریبا خیبر پختونخوا پر ډیر علاقو کې دنن موسم صفائی او چکم وریزم ویل کې ډیر ده بوم صفاشی په هزار دې جن کې بعض دینو کې چار سشته چې باران شي خو هغه کې هم دمر ډیر باران نه دي چې ځان دین علاوه راتلون کې چلو 15 ورځې کې دې افته پرز باندې بیا باران چاک سے جڑی گی ہو فی الحال باران سسٹم ډیر کمزور ہے دیکھو امید خود ان شاء اللہ کہ دین پس والا نقصان والا باران بیا
دا قدرتی افتونو سره د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم چارواکي دا هم ویل چې د نورو زیانونو بچ کېدو لپاره دوی ټولو ضلعي مشرانو ته هدایت کړی دي چې څومره هم د خوړونو او سیندونو په خوا کې آبادې دي هغه دې زر تر زره خالی کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو د ټولې خیبر پښتونخوا او د نورو سیمو په اړه باندې واورېدو، همدغه حال د مومندو قبایلي سیمې سره تړلې شوې د چکم بندوبستي علاقې د چارسدې او شبقدر دغلته کې هم بارانونو یو شمیر ولاړو فصلونو ته نقصانونه رسولي دي. شانواز ترکزی د دغو زیانونو په اړه باندې دا راپور برابر کړی.
په محمود اجنسی او چارسده کې د زیاتو او نو دریدونکو باران له وجې کروندګر وای غنم او پیاز ته سرکه او تور کې مرز لګیدل. کروندګر وای چې اول په غریزو سیمو کې د بارانونو د نه کېدو له وجې فصلونه نه وخت راوختل. ورستو حکومتي ادارو کیمیاوي سره بند کړي چې له وجې غنم او سبزیانې کمزوري پاتې شوې ولې دا ساتور د بارانونو فصلونه نور هم خراب کړل. ول شاه صاحب چې د لکاړ وسیدونکو دي وای
اوس بارانونه چې کوم دي دا دومره زیات شلو چې اوس په دې فصلونو کې یو مرض دی، یو سرخی مرض ورته ویلی شي، یو ته تور کې مونږ وایي. دا مرضونه د بارانونو د وجې نه، د زیاتوالي د وجې نه په فصلونو باندې ولګېدل. جیر دې سه د دانه چې کومه ده، دا دانه باندې چې باران ورېږي دې ته دننه اوبه ورنه وځي او دې نه بیا دا تور کې د سرخی مرض لګېږي، نو هغه کومه د وجې چې دی هغه وجې دې ته ټول ختمېږي.
ګلزاده محمد پنډیاله شهید بانډې اوسېدونکي دی او هغه وویل چې د هغوی د ولس یوازینی سیمه ییز روزګار کروندې دي. سږکال دغه روزګار ته هم ډېر تاوان ورسېد.
او پیاز او غنم د دې علاقې ډېر ښه فصلونه دي. زموږ علاقې پیاز چونکې ډېر مشهور دي، پینډۍ د پاکستان مختلفو منډیانو ته ځي. هغې که هم داسې کمی راغلی دی چې پیاز هم دا مرضونه ورته لګېدلي دي. د دې د وجې فصلونه کم دي، ډېر پیاز خراب شوي دي.
د زراعتو د محکمې محمد جنسی زرعي افسر شفیع الله وایي چې کومو فصلونو ته مرض لګېدلی نو علاج یې ممکن نه دی، خو یې ویل چې کوم فصلونه د مرض نه بچ پاتې شوي باید کروندګر پر سپری وکړي.
دا سرخه مرز دا په غنم باندې راځي، خو د دې حال دا ده چې بیا د اینده وخت لپاره دا تخم بدلی نه کوي. دا داسې بیماري ده چې دا کله یې پټ ته ولګي نو د دې مخنیوی ډېره مشکله ده. خو حالانکه دا چې کوم غنم روغ دي نو موږ د مدارو ته دا خاص نه روغ چې هغوی په خپلو غنمو باندې سپری وکړي. په هغه کې روډومیل دي، کرزټ دي، ایلیټ دي، چې دا پرې سپری شي نو انشاءالله چې دا مسله به حل شي. خو چې کوم غنم روغ دي،
او یاد دی چې د محمود ایجنسی په اتو تحصیلونو کې یو تحصیل یکون نهري اوبه لري، ولې د نورو تحصیلونو خلک په باراني اوبو کروندې کوي او د غنمو نه علاوه بې موسمه سبزیانې هم ټوکوي چې ورته ډېره ګټه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پېښور ته ورځو او تاسو ته د یوې احتجاجي مظاهرې حال درکو. د خیبر پختونخوا زیاتره سیاسي ګوندونه په ملکنډ ډویژن کې د کسټم اکټ عملي کولو غندنه او مخالفت کوي، او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې د ملکنډ ډویژن خلک د مخکې نه په قدرتي آفتونو او ترهګرۍ کې ځپلی شوي دي او په دوی نوي ټکسونه لګول زیاتې دي. عوامي نېشنل ګوند به سبا په ټول ملکنډ ډویژن کې احتجاج کوي. نور تفصیل د خالد خان په دې راپور کې اورو.
دا کسٹم ایکٹ یا مالیه غونډولو خلاف عوامي نېشنل پارټي په ټول ملکنډ ډویژن کې د نهې په ورځ د احتجاج اعلان کړی دی، او صوبایي او وفاقي حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د ملکنډ ډویژن د قدرتي آفتونو او ترخګرۍ ځپلو خلکو باندې د نوي ټکسونو فیصله واپس واخلي. د عوامي نېشنل پارټي صوبایي ستر سکتر سردار بابک مشال ریډیو ته وویل چې د نهې په ورځ 2 بجې سواد، بونیر، دیر، چترال او شانګله کې د دوی د ګوند کارکونان احتجاجی غونډه کوي. سردار بابک په وفاقي او خیبر پختونخوا حکومت نیوکه وکړي چې په ملکنډ ډویژن کې دغه ټکسونه او مالی د یو معاهدې لاندې معاف شوي دي، کله چې د هغه وخت د سواد او دیر ریاستونه په پاکستان کې د شاملېدو اعلان کړی وو. دغه شان د پاکستان پیپلز پارټي د اطلاعاتو صوبائی سیکرټري او پخوانی صوبائی وزیر لیکت شباب اول چې د ملکنډ ډویژن خلک د مخکې نه په قدرتي آفتونو او ترخګرۍ کې ځپل شوي دي، او په کار ده چې حکومت دوی ته د نوي ټکسونو لګولو په ځای اسانتیاګانې ورکړي.
مکمل طور د دې لکه مذمت کوو، د دې مخالفت کوو. دا کسٹم ایکٹ تاسو چې په هغه علاقه باندې لګوي ټیکس لګوي، نو کم از کم د هغه علاقې هغه سہولتونه اول ورکي چې کم دا غي ضرورت دي، چې کم تاسو دلته ورکوي ولته نه ورکوي، نو هغه ډیمانډز دا غي اول پوره کوي، نو دا غي نه پس بیا هغه خلک ویلنګي نو غلا کوي فکر.
خو بیا د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علی وای چې دوی به هم په 5 اپریل د دغه کسٹم ایکټ خلاف په خوا داخله کې احتجاج کوي، ځکه چې د په وینا دغه ټکسونه صوبایي حکومت نه بلکې وفاقي حکومت لګولې دي.
خو کسٹم ایکٹ چې سی بي آر سره چې کوم وفاقي ادارې ده د صوبې جورسډکشن نه، او کم ټکسونه یا کم معاملات چې د مرکز سره دي په هغه باندې صوبا قانون ساتي نشي کولی. نو دا خو سوال نه پیدا کېږي چې صوبایي سمرې کوي
دا یادونه ده چې د خیبر پختونخوا د گورنر ماڼۍ نه خپور شوې یو خبري پاڼه کې ویل شوي دي چې ملکنډ ډویژن کې کسټم ایکټ نافذولو عمل د صوبایي حکومت په مشوره شوی دی. خو بیا د پختونخوا د خزاني وزیر مظفر سید اډوکیټ په یو خبري بیان کې ویل دي چې د دوی وزارت ملکنډ ډویژن کې د نوي ټکسونو لګولو هیڅ سفارش نه دی کړی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوزن کو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پوز مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر وای په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب اعظم عملیاتو اخیری مرحله کې 225 وسلوال وجلي او د یادې سیمې په زیاتره برخو یې کنټرول ترلاسه کړی. آی ایس پی آر زیاته کړې چې تر څو یې ټولې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې نه وي تر هغې به عملیات دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه زموږ خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې آپریشن ضرب اعظم آخري مرحله کې یې 225 وسلوال وژلي. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه شوال کې د ضرب اعظم آخري مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړې او 225 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو ته لیږل شوی آی ایس پی آر بیان تر مخه ضرب اعظم آخري مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوې امنیتي ځواکونو افغان پولې ته څیرمه وادي شوال 640 سکوئر کیلومتره سیمه پاکه کړې او د خپل کنټرول لاندې راوستې. آی ایس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوي. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکه، انزرکس او منګړیتې سیمې د عملیاتو پر مهال پاکې کړې او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې آخري سیمې پاکولو پورې دوام لري. آی ایس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته ستنېدو لړۍ روانه ده. دا راز وفاقي حکومت وایي چې د قبایلي سیمو ټول بې کوره شوي خلک به په روان کال کې خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسي روانه ده په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله ترسره شي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د فاتا د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یاد اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقدې ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکي 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرل سیکرتر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا پو 3 دن کے 10,00,000 آئی ڈی پی دا بنو لکی مروار دیا خان خوزے لکی تا مونگا پراہو اتلی اینا بعد مونگ سرا دا حکومت دا خبر کڑی وا پو 3 مہینے کے دن نا دا خلق دا ہوا جی تانتا واپس کوا تقریباً دعا کولا وشول دی آئی چما دروی سرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رسی نارتو جی تان دے پولٹیکل ایجنٹ سرا ہم ملاقات سوائے وا آگا مونگ تا ویل چنو عمبر پر A to Z آئی ڈی پی چیری را دا مونگا واپس کوی دی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړی دي. مو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خو دا 4-5 سال کې دینی چې واپس کولای. بالکل دې خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دی، نو نوموړی وایي
په واپس
سیم علاقه کې د میر سره مشوره نه شوې کا په دې باندې د کوم مسولونو سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجوده و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یوه داسې مشوره وکړي چې آیا یو سیمه کې مې علاقې په کور دي چې دا میر واپس کی نو پاکو دا ګیلانر دی او د ریهبیلیټیشن چاله دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سر خپل کور وویني په خپل سر روډ وویني سپتال وویني سکول وویني په هغې کې بیا چار هی وشي کنه
یاد دې وي چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورو کراچۍ ته. د کراچۍ قاسم بندر کارکونکو وایي چې حکومت د وړاندې نه درې برتونه یا هغه ځایونه چرته چې د سمندري جهازونو مال کوزولی او خیجولی شي خرڅ کړي او اوس پاتې دوه هم خرڅول غواړي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه 4000 کسان بېروزګاره شي چې پکې د 90% نه زیات پښتانه مزدوران دي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په دې راپور کې اورو.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکرتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې یې ونه منلې شوې نو بیا به کار بندوي او مهل تبه پر لت غځي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی، په دې باندې شری دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چیرې سب کچه مزدوران هم دي، دا ټول پکار دي، دا ټول به بیروزګار شي. نو مونږ وایو چې دا خود کو سبا مطلب دی لوګي نمرې انو مونږ یو جدوجهد کوو، مونږ دی له یوې هفتې ټیم ورکا پورت قاسم ته ډېله مونږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفتې ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا مونږ مذاکرات مونږ سره ونکړه یا مطلب دا خبرې مونږ سره شروع نکړي دا نه پس مونږ څه کوو چې مونږ بلړ شو پورت قاسم په گیټ کې و مونږ هلته درنه ورکو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وژنې برابر ګام دی.
په دې پورت باندې تقریبا دا 2000 چې کوم مزدوران کار کوي د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. په دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښ نه هم مخ کې اغستې دي. دا زموږ د لاسه مخ دی، دا د حکومت نه خرڅي او که نه خامخا یې خرڅي. نو مزدور سره خو د ده د لاس پو د محنت او د خپل جدوجهد نه علاوه بله لار نشته.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14,000 روپۍ ده. خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسیشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې 1.5 کاله دلته کار وکړو خو تنخواه یې صرف 9,046 روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو هسی شروع کړي.
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مات مونږ د چې کوم هغه مین وجه کاری هغه دا چې 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی زیاتې ظلم خبره ده، هغه خلکو لپاره دا انتهایي د شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې، او څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې دن هغه خپل حق رسي. مونږ ورته وایو چې روړ دا مونږ پښتانه یو، 95% پښتانه یو، مونږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو کوم په چا په حق ورسي؟ بلوچستان چې دن هغه ځان ته په لړ ځان دی
افغانستان په لړزان کې خوشاله دي په دې ملک هغه یو پنجاب
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري په قاسم بندر د سامانونو تګ راتګ د میلادي کال نور لسوا یو اتیایم راهسه روان دي د دینه خبرتون او خود کارکونکو په وینا یوازې په دې دوه اتل سوا اتیا مستقل او شاوخوا درې زره دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي نور شخصي کمپنو ته ورکړل شوی دي او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
اور دن کتاب مشال ریڈیو تھا وگی درنگ سات کی پختونخوا کی پنی میں وجہ کی دن کی دی دو خبروں لنڈیز دو بشیر گواخنا
د خیبر پختونخوا د قدرتی افتونو د انتظام اداره وایي د صوبې په بیلابیلو سیمو کې بارانونو تر اوسه لږ تر لږه 48 کسان وژلي دي او تر 60 ډېرې زخمیان کړي دي د بل دیاتو او د صوبې سینیر وزیر عنایت الله نن مشال ریډیو ته وویل چې باران د پولیسو سره به مرستې کوي د پاکستانی وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټي نن خیبر ایجنسۍ ته ورغلې وه د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې ښودل شوې دي خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد په لوړ کې د دغه کمیټې د کارونو په ضد مظاهره وکړه د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب عضب عملیاتو په وروستي پړاو کې 252 وسلوال وژلې دي تر اوسه آزادو سرچینو د دې خبرې پخلی نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش وایي حکومت ژمن دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په عملي کولو سره په روان کال کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړي سرور دانش دا خبرې نن ولسی جرګې ته د کورنو چارو د وزارت لپاره نومان وزیر لوی څارنوالۍ او سترې محکمې یا سپریم کورټ د عالي شورا چوکیو ته د کاندیدانو د ورپېژندلو په مهال وکړ په داسې حال کې چې په لانجمنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ځواکونه په درېمه ورځ یو بل سره په جګړه بوختي آذری چارواکي وایي درې نور پوځیان یې وژل شوي دي دې سره د جګړه کې د وژل شوو آذری پوځیانو شمېر 15 ته رسېدلی دی بلخوا ارمینیا ویلي دي چې د دوی 48 کسان په جګړه کې ووژل شول
اویدونکو بشیر گواخو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او اوس وخت راغلی د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو د مهم ټکو چې سراج ظهیری وړاندې کوي
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې اداریه کې لیکي د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلي سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولې شي د ستاینې وړ فیصله ده خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړې شوې وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو قلنګ اغستل کېدو د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي چې مانې دا شوه لفاټه او خیبر پختونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي نو دې باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړی شي ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چې د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندنګ کیږي نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي ادارې اخري کې وایي چې دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو به پته ولګول شي او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي هلو ځلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې له پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي کیږي. ادری وړاندې لیکي بهشکه چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همدا شان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څه نه څه مسله را پیدا شي. ادریا اخري کې وایي پاکستان له به پوره پوره کوشش کول وي چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي. دواړه ملکونو له پکار دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې درته دی وایر ویب پاڼه لیکي چې تر کومې پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نه وي بدل کړی، تر هغې پورې نه په سیمه کې امن راتلی شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سټار اینڈ سټرایپ ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې درغلۍ او بډې رشوتونه دومره زیات شوي دي چې د دغه هیواد پرمختګ یې ودرولی او ترهګر یې پیاوړي کړي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته یوې وړې دمې نه پس. دی وایر ویب پاڼه په خپل یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوځ ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکي اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیغ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې ترې جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتۍ لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده، هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپله نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا ووته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزوری شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي، تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینڈ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپ کو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندي کړي دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپ کو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2113 15 1380 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ. تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ترکی وایي هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له یورپي یونین سره د یو تړون له مخې له یونانه د هیواد ته استول کیږي. ترکی له دې مخکې هم له خپلې خبرې یو شمېر افغانان په زور ایستلي او افغانستان ته لیږلي وو، چې په نتیجه کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو تنظیمونو په دغه هیواد نیوکې کړې وې. نور تفصیل له نوریا سنوري نه اورو.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیې له یونان تسلیم کړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ترکی رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورځپاڼې د افکان اعلی له قوله ویلي چې وایي نن به 1500 کډوال له یونانه ترکیې ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسیس هم ترکیې ته د دغو کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیر یې ونه ښود. د رویترز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د بشري حقونو ډلو دغه تړون غندلی او هغه یې له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو 2 میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1.5 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیې او انقرې ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي ګزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤل هوریه مصدق وای د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد ته د افغانانو له استولو ډډه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې د چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د قانون چون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. دغه راز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو، د قبایلي سیمو آئینی حیثیت ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټي نن خیبر ایجنسی ته ځي. خفاټا سیاسي اتحاد هم په دې موقعه خیبر ایجنسی کې دغه کمیټه خلاف احتجاج کوي. دا کمیټه چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د سفران وزیر قادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر هم پکې شامل دی، وای دوی د 15 قبایلي سیمو دوره کړې او اوس د نورو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو او خلکو سره لیدو کاته کوي چې معلومه کړي دوی د خپلو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت څنګه غواړي. تفصیل د اسرار عالم ممن په دې راپور کې.
د قبایلي سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټې د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحادیې مشر نثار مومند مشال ډو ته وویل یا د کمیټه چې د قبایلي سیمو نمایندګان پکې نشته، یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیده کاته کوي. د په خبره قبایلي ولسو دغه کمیټي نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي تر څو یې قبایلي سیمه په پښتونخوا کې نوي شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټه چې خو د درې ممبران پښتانه هم نه دي، نو چې کله پښتونوم نه دي زما پر رسم رواج هم نه دي خبر، نو دا کمیټه به زما د پاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلي ولس نه تاسو کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه د ملک نه کوي، ځکه یوازینی لار دا پاتې ده چې موږ د پښتونخوا ایسکي، نو موږ ته به ترخیتي کارونه راوغځېږي، موږ به چې د امتیاز راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلي سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمن او د نورو طبقو نمایندګان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل پریده بیا وایي دغه کمیټې د قبایلي ولس نمایندګانو جوړه کړي. د د په خبره چې کله هم دغه کمیټي د یو ایجنسۍ دوره کوي نو په هغه ورځ د دغه ایجنسۍ د پارلمان غړی د دې کمیټۍ غړی ګڼل کیږي. شاجیګل وایي د کمیټۍ لکاره په مکمله توګه مطمئن دی.
نو د دغه کمیټۍ د مطمئن کېدو هدف پورې خبره چې ده دا کمیټي اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شي. عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زموږ په خوله جوړه شي. په اته شپېته کاله کې دا اول کمیټي ده چې د عوامو په خوله جوړه شوې ده. په دې وجه باندې په دې کمیټي باندې دا یقین دی چې دا ریفانس به کېږي. مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصېږو. مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصېږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي استازو مشر شاجي ګل وایي چې د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد وایي دا تشې خبرې دي. د ده په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي نو تر هغو د پاکستان پوځي استبلیشمنټ نه غواړي چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدل شي.
چې خپل فکر کوم نو د عوامو چې د پاکستان استبلیشمنټ دې ته تیار نه دی چې هغه قبایلي خلکو ته حقونه ورکړي. په قبایلو کې د عیني او قانوني حیثیت هغوی ته ورکړی شي. زما دا خیال دی دا سټیټس کو هغه جاری ساتل غواړي ځکه چې پورې غاړې ته افغانستان دی. دې غاړې ته ډېر زیاتې مسلې دي او چې تر څو پورې دا جنګونه شته دا بارني او علاقایي قوتونه دلته شته نو تر هغې پورې د قبایلي علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټبلیشمنټ تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره دغه رنګ یو شمېر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلي ولس ته یې هیڅ ګټې نه دي رسېدلې. خو د قبایلي سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټۍ به ضرور څه نتیجه ورکړي ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګرۍ د مخنیوي په خامی اکشن پلان کې هم شامل ده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو پرون د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د ننګرهار ولایتي ادارې په بلنه جلال آباد ته تللي وو چې د حکومتي چارواکو نه علاوه د دې ولایت په زرګونو ځوانانو او د کرکټ مینوالو دروند استقبال وکړ. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکې د دې راپورټ پیل د ډول او سرنا د غږ نه کیږي.
د خراغلاس په مناسبت د ډول دا غږ د جلال آباد ښار له شاهي ماڼۍ څخه راوتلی چېرته چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د ننګرهار ولایتي ادارې په بلنه جلال آباد ته راغلي ول چې د ننګرهار پر چارواکو او ولایتي شورا په یو شمېر غړو سربیره د نورستان، کونړ او لغمان ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازو استقبال کولو. په شاهي ماڼۍ کې له دمې وروسته د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د چارواکو په بدرګه پلي د جلال آباد ښار فوټبال سټیډیم ته ورغلل چېرته چې په زرګونو تنه د کرکټ مینوال ورټول شوي ول. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي د ننګرهار میشتو ولسونو په استازیتوب د کرکټ ملي لوبډلې ته د خراغلاس تر څنګ وویل د کرکټ اتلانو د افغانستان بیرغ په نړۍ کې ورپاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وویل که ننګرهار د کرکټ ملي ټیم ته لوبغاړي ورکړي نو کرکټ بورډ هم د کرکټ د پیاوړتیا په برخه کې ختیځ زون ته پام وراړولی دی. د د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان نوروز منګل مشال راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار میشتو له استقبال نه خوښي څرګنده کړه.
ډېر وخت پس یو ځل بیا ننګرهار ته دعوت شو، د خلکو مینه مو کته زړه وختونه رعایت کړه، خو جزل لا مینه ول زیات شوې دي او د دوی د مینې ډېر ډېره مننه کوم. او ګلونو ماشومانو چې کومه ترانه وویې یقینا چې زموږ احساسات یې راژوندي کړه.
سره له دې چې د ننګرهار په امان الله خان ښارګوټي کې په نړیوالو معیارونو د کرکټ لوبغالی جوړ شوی، خو د جلال آباد ښاروال امید الله افغان د ښاروالۍ اړوند د بیسودو پله ته څیرمه 25 جریبه ځمکه د کرکټ د لوبغالي لپاره ونوموله، چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا په دغه ځمکه به په نړیوالو معیارونو د کرکټ لوبغالی جوړوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوږی. په پاکستان کې تقریبا هر ورځ سینماګان ورانیږي او د هغې په ځای باندې د دغو سینماګانو مالکان یا خو مارکیټونه جوړوي یا پلازې جوړوي. د دې له وجې نه په پاکستان کې د سینما صنعت ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی. په دې اړه باندې تفصیل د سراج ظهیر نه اورو. دا راپور د یوې سندرې په غږ پیلېږي.
وہی پخر پپل سے مل پریانے شو کنا راشا ماما دے دلے ونے شو وہی پخر پپل سے مل پریانے شو کنا راشا ماما دے دلے ونے شو
راشا ماما دے دلے ونے شو. فلمونو هغه دور وو چې خلک به سره د خپلو کوروالو د لرې لرې نه د فلم کتو لپاره سینماګانو ته تلل. د کال 1990 نه وړاندې په ټول پاکستان کې له 950 نه زیاتې سینماګانې وې. په لاهور کې د فلمونو د ډایرکټرانو او پروډیوسرانو په یوه غونډه کې وویل شو چې په پاکستان کې په فلمی صنعت باندې هیڅ توجه نه ورکول کیږي او د دې سره سره غیر معیاري فلمونه جوړیږي چې لکه بلې د سینماګانو مالکانو خپلې سینماګانې په مارکیټونو او کاروباري مرکزونو کې بدلې کړې. کله چې مشال ریډیو په دې صورتحال باندې د پښتو فلمونو د پخوانی اداکار او لیکوال نصر محمد خان نو پوښتل، نو د هغه وینا وه
د عوامل چې راغله د کمیدو دې کې درې خبرې. یو پکې تروریزم راځي، دې سره دویمه وجه بیا دا وه موږ لا ټلویزیون هم راغی، موږ لا موبایل کې او فلمونه راغلو، سی ډیز هم راغلو. نو هر سړی به سینما ته تلو په ځای په خپل ډرینګ روم په خپل حجره په خپل کور کې کښېنه او فلم وګوري. نو لکه بلا سیزونه هغه راغله موږ ته، نو خلکو سره چایسز ډېر ګډ شو. په دې وجه باندې دغه سینما جوړېدل چې کوم دی نو هغه کم شو، او چې کومې موجود وي موږ سره نو هغه کمرشل بلډینګونو کې په مارکیټونو کې چینج شو.
همداشان چې مشال ریډیو په دې اړه د پښتو فلمونو د پروډیوسر ملک اسف الله نو پوښتل، نو د هغه وینا وه باید چې فلمی صنعت حکومت په خپله ولکه کې واخلي او د سینماګانو د جوړولو او آبادولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي.
د
فلمی صنعت سره د تړلو خلکو وینا ده کچری په پاکستان کې فلمی صنعت ته توجه ورنکړې شو، نو د دې سره تړلي یو شمېر هنرمندان به له بیروزګاری سره مخ شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د پښتو ستر صوفي شاعر رحمان بابا د عرس په سلسله کې د اتوار په ورځ د هغه په مزار یو ادبي غونډه جوړه شوې وه چې پکې لویه کچه شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او خلکو شرکت وکړ. زموږ خبریال په دې اړه دغه راپور رالیږلی دی چې د رحمان بابا په کلام پیلېږي.
کلک پغاڑ کا زنار د درویشانو دا کرم پا درویشانو دا مولا رے صفتنا دی بیشمار دا درویشانو ردوان هم با دا جنت با
دا کلام دا پختوست صوفی شعر عبدالرحمن بابا دے چپا بخور کی دے مشعری پا وقت دا نموڑی یو منوال ران دکلو دا غا مشعرات دا رحمن بابا دا ارس پا سلسلہ کے دا اتوار پورا جرشی وا چپا تا بخور مردان چرسادا کو ہاٹ اور اگسو او دا خیبر پختونخوا یوشمیر نور سیمونا علاوہ بلوچستان افغانستان نا هم شعران لکوالان او دا رحمن بابا منوال را غلی بون شعران و پخپلو نظمونو او تاثراتو کے دا رحمن بابا پا افکارو رناوا چولا او حقای دا انسانیت یو عظیم شاعر او گزولو افغانستان نا راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو توای کده نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودره کیږي خود پښتو اصل اقصدا دی چې د خپل تاریخ ادب او روایتو سره مینه کوي خپل مشاعر او ملی اتلان یادوي او د دغه سي دستوري او مرکه په کولو دنیا ته خای چې پښتانه امن خوخي دي
الحمدلله پښتانه ژوندې قوم دی خو متاسفانه چې یو بس دا سی تحمل شوی او دا دا حالی زلی باید منگو که دا از منگ مسئولیت دی دا دا زوانان و مسئولیت دی دا دا علماء و مسئولیت دی چه دا لر و بر دا پختانه دا یورون دی دا دی یو نکل یو قوم دی یو قرآن دی یو کتاب دی یو بیرق دی ایو کلمه دا دا پیغام د قلم پر ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي ستاسو ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټالونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال دی مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو میلمنو خدمت کوي ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی
دی کې نسوک چا نسوک غواړي نسوک چا لڅه ورکوي بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی هر رنگا او دا یو ډیر خیسته دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژې کاریو بای رحمان
د رحمان بابا د غدری ورځنې اورز د پیښور په حضر خوانه کې د هغه په مزار د جمعې ورځنه شروع شوی وو چې دا 13 ورځ پایته ورسېدو واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورز د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبي جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې دغه اورز په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه ده کړې
زمونږ سرپرستی کړې وې ولې چې د جی په عزت شوی رحمان بابا خو یو ډېر لوی شاعر دی د لریبر پښتونخوا یوازې قومي شاعر نه دی د نولا قومي شاعر دی نن دلته په زرګونو خلک راغلي دي د هغه په مزار باندې دا دې مشاعري کوي او د عقیدت ګلونه پیشین دي لیکن صوبایي حکومت زمون پختنه قدرې و نه کړله
یاد د بیچ په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړی و چې بیا وروسته د خیبر پختونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلی بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانه آباد کړه د رحمان بابا په حق له شوي تحقیق لمخه هغه د کومه غوري خیل مومند و پلار نوم عبدالستار و د پیښور په بادر کلی کې 1402 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی و دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خود لکیگی تارک ورگزه مشال ریڈیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نن حساته خبرونو د رښتیا راپور مو اوریدو او اوس د دې غړې رښتی لنډیز
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي د صوبی په بیلابیلو سیمو کې بارانونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي او تر 60 ډیر یې زخمیان کړي دي د صوبی د بلدیاتو او سینیر وزیر عنایت الله نن مشاهدړو ته وویل چې باران ځپلو خلکو سره به مرسته کیږي د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتو حکومتي کمیټې نن خیبر جلسې ته ورغلې وه. د دې کمیټې د داسې سفرونو هدف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه سلا مشورې کول ښودل شوي دي، خو د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد په لوړګي کې د دوی خلاف مظاهره وکړه. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یوه خبر پاڼه کې دا کړی چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضرب اعظم عملیاتو په وروستي پړاو کې 252 وسلوال وژلي دي، خو تر اوسه پورې خپلواکه سرچینو د دې خبرو پخلی نه دی کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانشوی حکومت ژمن دی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په عملي کولو سره په روان کال کې د ولسی جرګې انتخاباتو کې هغه نن دا خبرې ولسی جرګه کې وکړې. په داس حال کې چې په لانجمنه سیمه ناګورنو کاراباخ کې د اذربایجان او ارمینیا ځواکونه په درېمه ورځ د یو بل سره په جګړه بوخت دي. ازري چارواکي وایي درې نور پوځیان یې وژل شوي دي. دې سره د رپورټونو تر مخه د جګړه کې د وژل شوو ازري پوځیانو شمېر 15 ته رسېدلی دی. ارمینیا ویلي چې د 2 سان په دې جګړه کې وژل شوي. یونان د یورپی یونین د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بېسارې کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول پیل کړي دي. په دې ډله کې ډېر کډوال پاکستانیان او بنګلدي شیان دي. او د شام څارونکي ډله وایي په دې هېواد کې له القاعده سره تړلې د النصره ډلې وایان د شاوخوا 20 نور سخت دریځي په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي.
اوریدونکو بشیر غواخ مو نمو خبرونه اوریده او اوس ما مجید بابر جانتن را مریض او بشیر غواخ ته د مشال لیډیو د نن 9 خبرونه د دې پای کې مونږ ته اجازه راکړي. هم په دې صفو به تاسو د امریکا غږ دی وریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.